Cassi. د غرمې یو بجه شو اوریدونکو د مشال ریډیو په دیو بل خبري غړی کې درته زه هارون باچا سلامونه وایم. په خبرونه کې د کوټې د پرونی بمی چاودنې او په اړه د شیګانو د خبرګون حال درکو. د خیبر پختونخوا د گورنر هغه خبرې درورو چې په اف سی آر قانون کې د ممکنه بدلون په اړه کړی دی. د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ ونیزه خبرونه د باختر ستوري هم درته وړاندې کوو. خو ورزو اول ګل ایاز ته چې مهم خبرونه ترنه واوري.
لومړی د خبرونو سرټکی د بلوچستان په کوټه ښار کې تیر ورځې بمی چاودنې کې د مړو شمېر څلور اتیاو ته رسیدلی ده. د خیبر پختونخوا گورنر انجینیر شوکت الله وای د قبایلي سیمو لپاره جوړ اف سی آر قانون کې به تبدیلی کوي، خو هر قسمه بدلون به د قبایلي ولس په خوښه وي. او د شام په شمال ښار کې تیر ورځ د حکومت او د یاغیانو ترمنځ سخته جګړه شوې. اوس د خبرونو تفصیل. د بلوچستان په کوټه ښار کې د تیر ورځې بمی چاودنې کې د مړو شمېر څلور اتیاو ته رسیدلې ده. پولیس وایي په چاودنې کې یو سل شپېتو نه زیات کسان ژوبل شوي هم دي، چې زیاتره قربانیان پکې شیعه مسلک هزارګان دي. لشکر جنگوي ډلې د دې پیښې ذمواري پر غاړه اخیستې ده. نن د تیر ورځې بمی چاودنې پر ضد شیعه، هزاره او پښتون ملتپال ګوندونو د کاربندیز اعلان کړی. د شیعه کانفرنس مشر داود آغا پرون له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل د بمی چاودنې پر ضد یې د درې ورځو د ویر اعلان کړی دی. د دې ترڅنګ پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبای مشر عثمان کاکړ له مشال رادیو سره په خبرو کې ویلي د بمی چاودنې او د گورنر واکمنۍ پر ضد نن یې کاربندیز اعلان کړی دی. د یادونې وړ ده چې د جنوري په میاشت کې هم په علمدار سړک د چاودنې له کبله له سلو زیات کسان وژل شوي وو، چې زیاتره شیعه مسلک هزارګان وو. د خیبر پختونخوا گورنر انجینیر شوکت الله وای د قبایلي سیمو لپاره جوړ اف سی آر قانون کې به تبدیلی کوي، خو هر قسمه بدلون به د قبایلي ولس په خوښه وي. هغه پرون له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل
اف سی آر ګور آئندہ وای قانون دا وای چې څه شیم کې قبایل نه تپوس وکا. قبایل هغه غرونو کې چناستی دا غنه د دیزې سړی او دا غه د پرابلم دی. دا هغه کوم خوخی مونږ باغ سی کو دا نه چې مونږ به کې بدلون بنکو. بدلون بکو خو بدلون بکو. پرزیدنت صاحب اولنې کس دې چې سل یو سل دولس کال پس هغه کې ترمیم اختیار ک ان شاء الله دار سب ټیکو.
په قبایلی سیمو کې له برتانوي راج رئیسی اف سی آر قانون نافذ دی چې قبایل ورته تور قانون وایي. په دې وروستو کې په دې قانون کې ځینې بدلونونه شوي، خو قبایل پکې د لا نور بدلونو غوښتونکي دي. د فلسطیني ادارې ولسمشر محمود عباس د پاکستان په درې ورځني رسمي سفر پرون اسلام آباد ته رسیدلی دی. نوموړي ته د دې دورې بلنه د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري ورکړې وه او په درناوي کې به نن په ایواني صدر کې غونډه کیږي. تیر کال په ملګرو ملتونو کې فلسطیني اداره د غیر رکن ریاست یا دولت په توګه وپیژندل شو، چې تر دې وروسته دا د ولسمشر پاکستان ته لومړی سفر دی. د افغانستان د کورونو چارو وزارت په بادغیس ولایت کې د حکومت د مخالفو وړو ډلو موجودیت منلې دی، خدای رد کړي چې ګونی په دې ولایت کې زیات شمیر پاکستانیان طالبان روزي. د کورونو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې د وړو وسلوالو ډلو د بادغیس امنیت ته کوم لوی خطر نه دی پیښ کړی.
بادغیس د امنیت مسله د بادغیس د پولیسو لپاره او نورو امنیتي ځواکونو لپاره چې هلته شتون لري ډېر مهم مسله ده. هلته نشو کولی چې د خارجیانو او د پاکستانیانو د جنګیانو حضور هلته اوس تایید کړو. تاسو ته د تایید وړ ده وړوکي افراد یا ګروپونه شته هلته چې هغوی مسله مخالفین دي او نشي کېدای چې د بادغیس امنیت لپاره یو ستراتیژي ګواښي.
د افغانستان د کورونا چارو وزارت په داسې حال کې په بادغیس کې په زیات شمیر کې د پاکستانی طالبانو موجودیت ردوي، چې د دې ولایت د والی ویان شرف الدین مجیدی ازادي ریډیو ته ویلي وو چې پاکستانی طالبان د دې ولایت په ځینو سیمو کې مخالفو وسله والو ته د ماینونو د جوړونې او نورو طریقو روزنه ورکوي. تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ. د رپورټونو تر مخه د شام په شمال کې تیر ورځ د حکومت او د یاغیانو ترمنځ سخته جګړه شوې ده. د بشري حقوقو کارکونکي وای د شام په شمالي ښار حلب کې نړیوال هوایي ډګر او فوجي اډې شاوخوا سیمو کې حکومتي ځواکونه د درنی ډزو لاندې راغلي. یاغیانو په حلب ښار کې پر یو بل فوجي اډه هم برید کړي چې په جوابي کاروای کې حکومت پرې هوایي بمبار کړي. د بشري حقوقو کارکونکي دا هم وایي چې یاغیانو له اسرائیل پولی سره نږدې غیر فوجي سیمه جولان لوړو کې د پولیسو یو چک پوسټ هم په خپل ولکه کې اخستی دی. بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر نوی پیلی وای د شام ولسمشر بشار الاسد نه باید د جنگي جرمونو پلټنې وشي او په نړیوال ټولنې غږ کړي چې په دې معاملې کې مداخله وکړي. په مصر کې د سیاسي مشرانو د روان کړکیچ ختمولو په اړه په شخصي ډول خبرې ترې کړې دي. سیاستوالان وای د ملي نجات ائتلاف یا نېشنل سالويشن فرنٹ مشر محمد البرادي د اخوان المسلمین له مشر ساد ال کاتینی سره لیدلې دي. نېشنل سالويشن فرنٹ یو بل مشر سید ال بداوی هم په خبرو کې برخه اخیستې ده. تر دې وړاندې د ائتلاف له ولسمشر محمد مورسی سره د خبرو تر نه انکار کړی وو. په مصر کې د پاسون د دوه میکلیزی په موقع مظاهری شروع شوی وی چې دا کړکیچه وزیږو. په تونس کې تیر ورځ د واکمن اسلامي ګوند زورګونو پلویانو په پلازمینه کې د حکومت په حق کې مظاهره کړې. دا په هیواد کې د یو سیکولر سیاستوال د وژل کېدو وروسته پیل شوې مظاهرو کې د حکومت پلوه کسانو لخوا تر ټولو لویه مظاهره وه. په تونس کې د اسلام پاله واکمن ګوند او مخالف ګوندونو ترمنځ تاوتریخوالی له فروری شپږمې نیټې چې کیڼلاسې اپوزیشن مشر شکری بلید وژل شو وروستو زیات شوې. د دې وجنې وروستو په ټول هیواد کې خونړۍ مظاهرې شوې او مظاهره کوونکو د واکمن انهزا ګوند پر دفترونو بریدونه کړي. د دې په جواب کې د واکمن ګوند پلویانو په پلازمینه کې مظاهرې کړي. وروسته خبر دی د رپورټونو تر مخه د روس په مرکزی یورال سیمه کې د یو آسماني کاڼي د غورځېدو وروسته په لویه کچه د ژغورنې عملیات پیل شوي دي. د روس د بیړني حالاتو وزارت وای په عملیاتو کې شل ضرور کسانو برخه اخیستې چې اکثریت یې سیمه ییز رضاکاران دي. د دې محل د مشال خبرونه
مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې ګل ایاز وړاندې کول. په روانه خبرونه کې د دغه رپورټونو تفصیل اورئ. د کوټه د پرونی بمی چاودنې د مړو شمیر سلور اتیا تنو ته رسیدلې. یو دوه کسان د دغه پیښې د سترګو لیدلې حال څه داسې وایي.
بسنگ کیو مارکیٹ دی آ مارکیٹ مکمل تباسا ہوئی دی.
جب میں نے وہاں پہ جا کے دیکھا حالت تو وہاں پہ بہت برا حالت تھا.
د خیبر پختونخوا گورنر ویلی په ایف سی آر قانون کې بدلون بعد قبایلی خلکو په خوخه راوړل کیږي.
ایف سی آر ګورټ ایندا وای قانون دا وای چې څه شیم کې قبایلو نه تپوس وکا د هغه کوم خوخي مونږ باغ سی کو دا نه چې مونږ پکې بدلون بنکو بدلون بکو.
او په ونی ز خبرونه د باختر ستوري کې اوري چې د بی غونډې د ادب په پرمختګ کې څه کردار لوبوي.
ادبی غونډه او بندارونه خو د ادب د پرمختیا د لپاره یو مثبت ګام دی.
د سره هم ذهني رشد کیږي او تخیل رشد کیږي.
کشمیر نور رپورټونه هم اوري له مشال رادیو سره پاتې شي. او دا هم اوریدونکو د خبرونې اولنې رپورت. بلوچستان په مرکز کوټه کې پر کریانی سړک په شوې چاودنه کې د وجل شو شمیر سلور اتیا تر رسیدلې. په دې پیښه کې له 200 زیات کسان جوړل شوی هم ول چې پکې ځنې مړ شول. تر دې پیښې وروسته که هرجنو کسانو د امنیتي ادارو پر ضد احتجاجي مظاهره هم وکړه. د پولیسو په وینا په برید کې له 800 نه تر 0 کیلو پورې چونکی توکي کارول شوی ول. د حمله پړه لشکري جنگوي وسلواله ډلې منلې ده. نور تفصیل خدای نور ناصر اورو.
د کوټې په کریانی سړک په علي آباد سیمه کې د سبزیو لوی مارکیټ سره څیرمه یوې درنې چاودنې ټول ښار ولړزاوه. د کوټې د پولیسو د ډي آی جی اپریشن وزیر خان ناصر په خبره په دې چاودنه کې تر 200 زیات ټپیان شوي دي. د پولیسو په خبره د کریانی سړک په دې چاودنه کې له 800 بیا تر 1000 کیلوګرام پورې چاودونکو توکي کارول شوی چې بیلګه د کوټې په تاریخ کې نه لیدل کیږي. تر پیښې وروسته شاوخوا 2 ساعته د پیښې ځای ته له امدادي ډلو سره سره نه امنیتي سرتیري او نه هم رسنۍ پریښول شوې. ټول مړي او ژوبل کسان د هزاره قبیلې وګړیو په خپل روغتونو ته ورسول. د شپې نه وخته د پولیسو ډي آی جی اپریشن وزیر خان ناصر مشال راډیو ته وویل
تر 200 بالا د خیان د تقریبا کلوګرام اور بودی کے ایکسپلوزیو استعمال شو سنگل سوز دا مارکیټ دا زائد دکانونو نه پاخه جوړ شوی دی دا ټوټل وړاو
د کریانی سړک تر دې 14 شاوخوا درې ساعت ورسته د ملي شاد ځواکونو مشر میجر جنرال عبید الله خان خټک بولان میډیکل رختون تراغه چې لاراتلو سره سمې پاریدلو خلکو پر ضد شعارونه ورکړل د هزارا ډیموکراټیک ګوند ویاند محمد رضا وکیل چې وایي د پیښې په وخت کې په همدې سیمه کې و په بولان میډیکل رختون کې له مشال سره په خبرو کې وویل یو ټپي ماشوم ورته د پیښې د سترګو لیدلې حال ورکړی چې هغه وایي یو موټر له دیوال سره وجنګید او تر هغه وروسته بیا چاودنه وسوه
یو کښنی چې د خټې ډیر ډکو هغه په خټمټ کې گزار شوی وو د دیوار شاته ولاړو هغه ویل چې یا رکشو یا گاڑیو ځان په دیوار ووهل او د دیوار سره وهل په هغه وخت کې نو دا چاودنه وسو نو په څنګ کې یو مارکیټ دی هغه مارکیټ مکمل تباه شوی دی نو د مارکیټ ملبلاندې هم دا کېدی چې هلته ډیر جنازې یي تر اوسه هغه نه ده معلوم
هلته بیا د جاوید حسین په نامه یو ځوان مشال راډیو ته وویل دی تر پیښې سمدستي ورسته د پیښې ځای ته ورسید دا چې دې ځوان په سترګو څه ولیدل په دې ټکو کې یې را سره شریک کړل
جب میں نے وہاں پہ جا کے دیکھا حالت تو وہاں پہ بہت برا حالت تھا
کله چې زه هلته ورغلم نو ډیر بد حال وو هلته واړه واړه ماشومان وجل سی پراته وو یو میرمن ما ولیده چې د شپږو میاشتو ماشوم یې په نس کې وو هغه هم وجل سی وو
اوسه به شهید کړ دی بیا
د کریانی سړک د دې چاودنې پر ضد د کوټه یک جهتی کونسل نن د اتوار د ورځې لپاره په کوټه کې د هړتال اعلان کړی ل دې سره د بلوچستان د صوبایي حکومت لخوا په خبرې سوي خبر پاڼه کې هم د دې چاودنې پر ضد هم نن د تورې ورځې د لمانځلو اعلان شوی دی بلی خواته د ابوبکر صدیق په نامه وطن چې ځان د وسلواله ډلې لشکري جنگوي ویان بولی خبری اژانس ان ان ای ته د ټلیفون لاري د دې برید مسؤلیت منلی او زیاتوی د دوی شاوخوا شل نور ملګری د همورته بردونه لپاره تیار ناشته او ډیر ژر به هغه هم په دې شار کې د اهل تشیع پر ضد ورته بردونه وکړي خدای نور ناصر مشال رادیو کوټه
اوریدونکو د بلوچستان شیعه کانفرنس په کوټه کې د بیگانه چاودنې په خبرګون د درې ورځو د ویر او نن په کوټه کې د بشپړ کاربندیز اعلان کړی دی هزارا ډیموکراټیک او پښتونخوا ملي عوامي ګوندونو هم له دوی سره د یووالي په موخه نن د کاربندیز اعلان ملاتړ کړی دی د شیعه کانفرنس مشر له وینا سره سم دوی حکومت غواړي چې په ځانګړو الوتکو کې د دوی جوبل کسان خو روغتونونو ته د درملنې لپاره ورسوي نور تفصیل د نیاز موساخیل په رپورټ کې
د بلوچستان شیعه کانفرنس مصر داود آغا مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال ویل د کرانی سړک د خنړی پیښې پترس کې د دوی له اړخه د ویرو هړتال کولو اعلان شوی دی د درو ورځو ویر او نن مو په کوټه کې د شټر ډاون هړتال یا کاربندیز اعلان کړی دی له دې سره مو د صوبې له گورنر غوښتنه کړې چې د پیښې ټپیان کراچۍ ته د وړلو لپاره د C-130 الوتکې انتظام وکړي تر څو د هغو خصوصي او سمه درملنه وسي د بلوچستان شیعه کانفرنس مصر داود آغا زیاته کړه دوی به نن د یکشنبې په ورځ له سلا مشورو وروسته خپله کړنلاره اعلان کړي د 13 جنوري میاشتې د لسمې نیټې ته خونړۍ چاودنې قربانیانو سلوشتې نن د یکشنبې په ورځ د لمانځلو تیاری روانې وې چې دغه تازه پیښه هم رامنځته سوه نو د یادې سلوشتمې لمانځلو په موقع به موږ خپل لای عمل او تګلاره اعلان کړو چې موږ د دغو وژل سوو کسانو خاورو ته سپارل کله کوو او په دغه اړه زموږ له حکومت غوښتنې څه دي بلخوا ته د پښتون ملت پاله پښتونخوا ملي عوامي پارټي او هزارا ډیموکراټیک پارټي لړخه هم نن د هړتال کولو اعلان شوی دی د پښتونخوا ملي عوامي پارټي صوبایي صدر عثمان کاکړ په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
موږ قومي پارټي او د مشار دی د ازمن فشار هر چا سره بد کیږي پښتونخوا ملي عوامي پارټي هغه د ځان ذمواري ګڼي نو سبا موږ د هړتال اعلان کړی دی په ګډه کوټ ښار کې چې ټول دوکانونه به بند وي شټر ډاون به وي او دوکاندارانو د ټول ولس د هیله ساتو چې هغه د دې دهشتګردۍ خلاف د حکومت او د ګورنر راج د نایبۍ خلاف په کاري خپل دوکانونه بند کړي او د دې ایزار وکړي
یاد دوی د شنبې ورځې د کرانی سړک وژنو په خلاف نن په کوټه کې ویرو هړتال ترسره کیږي نیاز موساخیل مشال راډیو کوټه
او اوریدونکو په کوټه کې پر اهل تشی هزارګانو شاوخوا یو میاشت مخکې هم داسې لوی حمله شوی و چې پکې شاوخوا سل کسان ووژل شول. تر دې وروسته د هزارګانو د احتجاجي ناستې ختمولو لپاره حکومت د گورنر واکمنی عملي کړه. خو پرون مازیګر شوی چاودنې پوښتنې پیدا کړې دي چې د داسې حملو اصلي وجوهات څه دي. همدا پوښتنه د مشال ریډیو خبریال پامیر ساحل په امریکا کې لمیشت کارپوه ډاکټر محمد تکی کړې ده.
پاکستان کې خو د پاکستان فوج او کوم سکیورټی ادارې دي غي د سیمې مذهبي قوتونو سره ترون لرلې ده. 47-48 کې د کشمیر جهاد وی, بیا 65 کې بیا کشمیر کې وی, بیا 77 نواله افغانستان کې وی, بیا 83 نواله بیا کشمیر کې. نو دا ګوندونه خو بار بار د پاکستان د فوج په مرسته باندې جنگېدلې دي. دا تعلق خو پخوانی دی, خو دا په یو بیا باندې یو کاست باندې راځي. هغه کاست دا دی چې ځدی ګوندونو خو خپل یو فکر دی, او هغه فکر هغه نه د پاکستان د فوج لپاره بدلی نه بل چا لپاره بدلی. هغه فکر دا دی چې کم اسلام دی ګڼي چې صحیح اسلام دی, هغه بس اسلام دی او نور خلک ته نه خارج. نو چې دی پاکستان فوج سره کم بهر ملکونو کې کومک کوي, دا غیر په بدل کې دی ته پاکستان کې دنه یو ازادي ملاو شوې ده, خصوصا د ضیاءالحق
شاوخوا یو میاشت مخ کې هم دغه سه په علمدار څلور لار باندې دغه سه دوه چاودنې شوې, په هغه کې هم د شاوخوا سل کسان چې اهل تشیع او هزارګان دا ووژل شول. او تر هغه وروسته د هزارګان ناسته وکړه, دوی له حکومت غوښتنه وکړه چې د گورنر واکمنی دی عملی کړي په دغه صوبه کې. د گورنر واکمنی هم راغله. تر هغه وروسته بیا دغه سه لوی پیخي کېدل څه غنې چې آیا دا د گورنر د واکمنی ناکامي ده کنا اصل کې مسله په بل ځای کې ده؟
پوره جی زما په نظر کې مسله په پینډای کې ده, مسله په کوټه کې نه ده. دا مسله چې تر سو جی ایچ کیو د پاکستان د فوج هډ کوارټر نه نه حل شوه, بل چرته حل نشته. نه د دې حل ذوالفقار مقصدی سره ده, نه د دې حل آصف زرداری سره ده. اغی باندې زدا تور ضرور لګوم چې په 15 کلونو کې خصوصا زرداری صاحب او پیپل پارټي باندې دا ذمہواری وا خو چې کم از کم اواز په پورته کړي وي, خو خپل اقتدار ته دوام ورکولو د پاره جی ایچ کیو سره داسې ارینجمنټس کړي دي, بار بار بارګین کړي دي, بار بار ور سره مرسته کړي ده. چې کم وخت کې پکار دا وی چې جی ایچ کیو او د پاکستان استخباراتي او فوجي ادارې ایکسپوز شوي وي د دنیا په مخ کې, د پاکستان سیول خلکو ورته یو قسم شیلډ فراهم کړی دی, یو قسم ورته پروټیکشن ورکړی دی. خو مسله د جی ایچ کیو جوړ کړی مسله ده, او د دې حلو مغې سره دی.
او ډاکټر محمد تقی صاحب, په پاکستان کې دغه پیښه خوښه په کوټه کې د دې نمخ کې د کوټه خلکو ډېر شدید احتجاج کړی وو, او نن هم دغه خلک په ویر دي, نن ویر لمانځي دا خلک. څه غړې څه بدلون آثار په نظر راځي چې بدلون به راشي؟ ځکه دا په دې مخ کې ورځو کې کتا ستیا دي, په هنګو کې هم په پټ بازار کې همداسې چاودنه وشوه, زیاتره قربانیان چې وو هغه اهل تشیع.
دې کې زمدار کوم چې اهل تشیع دې کې یوازې نه دي. پېښور ښار کې بشیر بلور بشیر لالا یو قرباني ورکو. دا ډېر خلک دا خبرې کوي چې دا د ایران او د سعودي جګړه ده, په پاکستان په سیمه کېږي. زه عرض دا کوم چې بشیر بلور خو ایران سره نو ولاړ, اخو خپل خلک لپاره ولاړ, او دا خلک چې کوم د شیعاګانو خلاف جنگيږي په غي باندې بریدونه کوي, همغه خلک دي چې د عوامي نېشنل ګوندې باندې یا پښتونخوا ملي عوامي پارټي باندې هم بریدونه کوي, اټیکس کوي. نو تر څو چې دا د پاکستان سیول عوامو کې یو اتفاق نه دی راغلی, او دا دښمن نه دی ټاکلی چې دښمن دیش څوک چې کوم سټن او درنا او د پرلت ورکول, دا چې تر څو پینډای کې د جی ایچ کیو مخامخ نه دی شوی, زما نه دی خیال چې دی کې به څه خاص بدلون به راځي.
اوریدونکو, له ډاکټر محمد تکی سره مو د پامیر ساحل مرکه اوریده. نوموړی د مذهبي تاوتریخوالي اصلي لامل د پاکستانی پوز په تګلارو کې ګوري. دا یو داسې تور دی چې په پاکستان کې او په نړیواله کچه زیاتره وخت په پوز پوری کیږي او پوز ترې انکار کوي.
تبصری, شننی, خبرونه, رپورٹونه,
اکسونا, ویڈیوگانې او د مشال اونی سے خبرونې
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا گورنر انجینیر شوکت الله ویلی چې په اف سی آر قانون کې بدلون بعد قبایلی ولس په خوخه راوړل کیږي. د نوموړي په وینا د قبایلی سیمو په ستونزو او دغو په حل لارو د دغو سیمو خلک تر بل هر چا زیات خپويږي. گورنر دغه څرګندونې په پیښور کې له مشال ریډیو سره په خبرو کې کړي چې تفصیل یې د شبیر جان په دې رپورټ کې اورو.
پیښور کې مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د خیبر پختونخوا گورنر انجینیر شوکت الله ویل چې په اف سی آر قانون کې بدلون په خپل باندې قبایلو نه پختنه کول شي، ځکه چې دلته نه کسوک څه هم وایي، خو ولې د دې ځای د خلکو او په قبایلو کې اوسېدونکو د قبایلو په مسلو او په سوچ کې ډېر فرق دی او دا آئینی غوښتنه هم ده چې د قبایلو نه دی د دغه قانون د بدلون یا په دې کې څه قسمه ترمیم په خپل دی د دوی نه سلا واخیستې شي. پیښور کې یو شخصي هسپتال کې د دستوري وروسته دوی مشال ریډیو سره دا خبره وکړه.
اف سی آر داوی قانون داوی چې څه شیم کې قبایل نه ته پوسوکا قبایل هغه غرونو کې چناستی دا غنه د دېزې سړی او دا غد پرابلم دی دا هغه کوم خوخي مونږ باغ سی کو دا نه چې مونږ به کې بدلون بنکو بدلون بکو خو بدلون بکو. پرزیدنت صاحب اولنې کس دې چې سل یو سل دولس کال پس هغه کې ترمیم اختیار کو خو دا نه چې مونږ به سل کال نور انتظار کو چې سل ګنټې پسې کسل ہفتے پاسی کسل بھی نٹا پاسی دا پابندی اس نہ پاسی انشاء اللہ دار سب ٹکو جی.
پا قبائل او خیبر پختونخوا صوبہ کے بے روزگار ختمولو او دل تک زوانوں تا دا روزگار ورکولو پخلا باندے گورنر جا تکڑا چے پرائیویٹ سیکٹر یا نجی کمپنیاں دے دل تراشی کاروبارون دی وکڑی دا دوی با حکومت ہر قسم مرستے کوی او دا دوی کاروباری شخڑے با ہم ہواری کڑی.
خلق توجہ پرائیویٹ سیکٹر ور کئی او زمن خیبر پختونخوا فاٹا بلوچستان دا سی ٹائپ ادارے مخکی راشی مونږ له پروټیکشن هم ورکو مونږ ور سره کینو زموږ صوبایي حکومت خو ایون هغه ور سره ډیر هیلپ فل دی خو خلک راضی نه نو دا حالات به ان شاء الله ټیک کو خلکو ته به مونږ سکیورټی ورکو نن اخبارونو کې چې سره راضی هغه به ان شاء الله بیا نه چې خلکو کوم اتره دا کوم یره دا کوم بته والا کی سره وانه دا اما ته ټوله پته دا خلکو نه بته زی ان شاء الله خلکو ته به ډیر ښه نتایج ډیر ښه مخې ته راشي.
یادونه ولدا گورنر انجینیر شوکت الله په دې موقع باندې ویل چې کوم شخصي کمپنیانې یا پرایویټ سېکټر هم دلته سرمایه کاری لرازي نو دوی ته نه یوازې تحفظ ورکول شي بلکې دوی هر قسمه ستونزې به هوارې کړي شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو د پاکستان په قبایلي سیمو کې له کلونو راهیسې وسلوال ښوونځي ورانوي. په دې سیمو کې تر اوسه د ورانه شوو سکولونو شمیر 450 ته رسیدلی دی. بلې خوا ته د چارواکو له وینا سره سم په ځینو سیمو کې د ښوونځیو د بیا ودانۍ کارونه پیل کړي دي. نور تفصیل د اسرار عالم مومن په دې رپورټ کې.
که یو خو د پاکستان په قبایلي سیمو کې د وسلوالو لخوا د سکولونو نړولو لړۍ روانه ده، نو بل خوا ته دغه سکولونو په بیا آبادکاری هم لاس پورې کړل شوی دی. په پېښور کې د قبایلي چارو د مرکزي دفتر یا فاټا سیکرټریټ د تعلیمي څانګې ویان فضل الله وای د مومند، باجوړ او جنوبي وزیرستان په پرامنه سیمو کې د سکولونو آبادکاري شروع شوې او تر دې دمه د وسلوالو په ړنګول شوو 450 سکولونو کې و اتیا بیا جوړ کړل شوی دی.
د دوباره چې کوم نابات کاری خبره ده، هغه کې مخکې تقریبا 77 سکولونو اوس چې نو تقریبا 87 سکولونو دوباره هغه آباد کاری شوی ده. زمونږ سره چې کوم زمونږ تعلانه تم ترقیاتی پروګرام نه ADP هغه کې هم مونږ چې نو کافی هدا پورې د سکولونو دوباره آباد کاری لپاره یو رقم مختص کړی دی. مونږ ته چې نو په دې مت کې زمونږ پاک فوج زمونږ چې کوم بین الاقوامی مالیاتی اداری دی هغه د طرف نه هم کومک ملاویږي.
په مومند ایجنسی کې تر ټولو زیات څه باندې 144 کلونه د وسلوالو لخوا لنګول شوی دی. همداراز کله چې مشالې ډو د مومند ایجنسی د میا کلی سکول چې له کلونو راهیسې وران پروت وو له یو استاد سید محمد سره خبرې وکړي، نو هغه ویل چې د سیمې خلک ډیر خوشاله دي چې دوی د سکول په ګډون په سیمه کې د نورو 15 لنګول شو سکولونو د بیا رغونې کار شروع شوی دی. خو نوموړی وایي د کلونو راهیسې د سلګونو زده کوونکو تعلیمي زده کړې یا خو ودرېدلې دي او یا هم متاثره شوي دي.
نور سکول نمشت ری جی باغوم کار شروع شوی دی. کمیټری یو چلته پراتو هغه وران شي کنه هغه له مو ټکر په کې نه ولي هغه صفائی کوي زر زر کنه دی زیات به خوشاله و زمنګ وړو ته دی زیات تکلیف ته منګ په میډل کې تاسو په غاړه باندې کول اسمان کې نیچه چې کوم دی منګ سبق خو د وړو ته دی سم دی صحیح نه دی چې دا زر ته زر جوړ شي نو ژر ته ویم چې ته خلکو دعاګانې به والی یا خواب لگی دل نو شیر تی ما چې اکثر ما شومان له موږ سره جوړم شو به سکول ته سورز باندې راتل نو شیر تی ما چې زمنګا نیم په نیمه باندې تعلیم د دې سره متاثر شوی دی. اکثر کسان دا سکول پریښی دی.
په باجوړ جنسه کې شاوخوا یو سل اووه سکولونه په چاودیدونکو توکو سره الوزول شوی دی. له یادې سیمې سره تعلق لرونکي غفار توپان وایي اوس د حکومت لخوا په ړنګول شوو سکولونو کار شروع شوی دی چې پرې د سیمې خلکو د خوشحالۍ څرګندونه کړې.
تقریبا درې کاله په باجوړ کې مکمل سکولونه بند وو، خلکو هجرت کړی او دلته سکولونه ورانو. بیا هغه نه پسو دلته خلکو کم ملکانو هغو نه خپلې حجرې ورکړې. بیا داسې ماشومان پټاګیا ناست وو او اوس هم لکه مطلب دغه ډېر ماشومان پټاګیا ناست یا حجرو کې ناست دي. نو هغه تعلیم هغه داسې ورو ورو روان وو، خو لکه داسې نه څنګه چې مخکې وو. نو بالکل دلته خو دلته حکومت پاکستان چې کوم دی د سکولونو کار به شروع کېدو والا دی، پیسې ولا مختص کړي دي. تقریبا داسې ابل زما په اخبار کې کتلي تقریبا چې 50-60 سکولونو دپاره پیسې راغلي دي. شپږ کې داله سکولونه دي زموږ فلاردو تحصیل د ریاستو تقریبا نیم سکولونه دي داله سکولونه دي.
له جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي لیکوال او کارپو احسان دوړ وایي که څه هم په وزیرستان کې سکولونه شته، خو د بدامنۍ له وجې بند پراته دي چې له وجې د څه باندې 40,000 زده کوونکو تعلیمي زده کړې متاثره شوې دي.
په جنوبي وزیرستان کې چې دي په څو علاقو کې په سکولونو باندې کار شروع شوی دی. راغوي کې یو کریډیټ کالج جوړ شوی دی. ورسره ورسره داسې د یوې شمېرې مطابق یو 55 سکولونه چې دي دغه د نوي سر نه جوړ کړی شوي دي. خو صرف دومره درته ووایم چې د جنوبي وزیرستان چې کوم سرکاري اعدادو شمار دي هغه مطابق 40,000 بچي او بچي چې دي دا چې کوم دي دا د تعلیم نه محروم شوي دي چې د اپریشن په نتیجه کې.
سندور زیاتوي که څه هم د پاکستان د حکومت لخوا د جنوبي وزیرستان په ګډون په ځنو نورو قبایلي سیمو کې د وسلوالو لخوا د ړنګول شوو سکولونو په بیا رغونه کار شروع شوی دی. خو د نوموړي په خبره تر څو چې حکومت په قبایلي سیمو کې امن نوي راوستي او په تعلیمي ادارو کې یې د زده کوونکو او ښوونکو ژوند نوي خوندي کړي، نو تر هغې تعلیمي عمل په سمه توګه پر مخ نشي تللی.
د مشال خبریالان خبري، ټولنیز، کلتوري او ادبي ریپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
اوریدونکو، د واکمن پیپلز ګوند اتحادی متحده قومي موومنت ګوند د پاکستان له فدرالي او وفاقي او صوبایي حکومتونو د وتلو اعلان کړی دی. د ګوند مشران وایي په دې وروستیو کې د ځینو حکومتي پریکړو له کبله مجبور شول چې دا ګام واخلي. په تیرو کلونو کې هم په بیا بیا ایم کیو ایم په پارلیمان کې د اپوزیشن پر څوکیو د ناستې پریکړه کړې او بیا حکومت سره یو ځای شوي دي. نور تفصیل کراچۍ ظفر کریمی راکوي.
د متحده قومي موومنت مشر چارواکي ډاکټر فاروق ستار د خالی پورز په کراچۍ کې د دغه غوند مشرانو د غونډې وروسته خبري اعلان ته وویل د ایم کیو ایم د پاکستان او لندن په غونډو کې پریکړه شوه چې یاد غوند له مرکزی او صوبایي حکومتونو څخه بیلیږي او د اپوزیشن په چوکیو کېني.
پیپلز پارٹی کے ساتھ اپنا اتحاد ختم کرنے اور صوبائی و وفاقی حکومت سے علیحدہ ہونے اور اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا.
ڈاکٹر فاروق ستار وائی دوی پغنڈ کی پریکڑا کڑے چې د واکمن پیپلز ګوند سره خپل اتحاد نور ختم کړي او له مرکزی او صوبایي حکومتونو څخه د دوی ګوند ووزی. فاروق ستار زیاته کړه حکومت تر اوسه په سند صوبه کې بلدیتي نظام پر ځای نه کړو او د دې ترڅنګ اوسنی حکومت په دې وروستیو کې د لیاري امن کمیټې د ځینې مشرانو په ضد د جوړو شوو مقدمو د ختمولو اعلان کړی دی. نو ځکه ایم کیو ایم ګوند ته نور په واکمن اتحاد کې پاتې کېدل ممکن نه دي. ایم کیو ایم ګوند پاکستان په قومي اسمبلی کې د 25 چوکیو په لرلو سره د پارلیمان له لویو ګوندونو څخه شمیرل کیږي. د دې ترڅنګ یاد ګوند په سند صوبه کې دویم لوی ګوند او د کراچۍ تر ټولو ستر او ځواکمن ګوند بلل کیږي. دغه ګوند په سند اسمبلی کې 250 چوکۍ لري. یاد ګوند په مرکز او سند صوبه کې د یو درجن څخه زیات مرکزی او صوبایي وزارتونه او د سند صوبې گورنرشپ په واک کې لري. تر اوسه د دغه ګوند د کوم وزیر او یا هم د گورنر لخوا استعفی مخې ته نه دی راغلی. بلې خوا ته د واکمن پیپلز ګوند چارواکي وایي د ایم کیو ایم د پخلا کېدو هڅې کوي. د سند صوبې اعلی وزیر سید قیم علی شاه په دې اړه وایي ایم کیو ایم چې کوم اعلان کړی دی دا د جمهوری عمل برخه ده. هر جمهوری ګوند په خپلو فیصلو کولو کې خپلواک وي. مونږ کوشش کوو چې ایم کیو ایم له اتحاد څخه وتلو ته پرې نږدو او د هغوی ګیلې معنی لرې کړو. ایم کیو ایم ګوند د تیرو څخه کم 15 کلونو راهیسې په مرکز او سند صوبه کې د واکمن پیپلز ګوند اتحادی دی. په دې موده کې یاد ګوند څو ځله له حکومت د بیلېدو اعلانونه کړي او بیا بیرته حکومت ته راغلی دی. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچی.
د مشال ریډیو خپرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 1550 او 15,000 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکې او صاف اوریدلی شئ.
اوریدونکو، یو نیمه بجه درنګ شبې ته کېدونکو، دا له ګلیاز باد خبرونو لنډیز وورو.
د بلوچستان په کوټه ښار کې تیرې ورځې بمی چاودنې کې د عمرو شمیرا څلور اتیاو ته رسیدلې ده. نن د تیرې ورځې بمی چاودنې پر ضد شیا، هزاره او پښتون ملت پال ګوندونو د کار بندیز اعلان کړی. پولیس وایي زیاتره قربانیان پکې شیا مستک، هزاره ګاندي. لشکری جنگوی ډلې د دې پیښې ذمہواري پر غاړه اخیستې ده. د خیبر پښتونخوا گورنر انجینیر شکوت الله وایي د قبایلي سیمو لپاره جوړ اف سی آر قانون کې به تبدیلی کوي، خو هر قسمه بدلون به د قبایلي ولس په خوښه وي. د فلسطینی ادارې ولسمشر محمود عباس د پاکستان په درې ورځنی رسمي سفر پر اسلام آباد ته رسیدلی. نوموړي ته د دې دورې بلنه د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری ورکړې وه، او په درناوي کې به نن په ایوان صدر کې غونډه کیږي. د افغانستان د کورونا چارو وزارت په بادغیس ولایت کې د حکومت د مخالفو وړو ډلو موجودیت منلی دی. خدای رد کړي چې ګونی په دې ولایت کې زیات شمېر پاکستانیان طالبان روزي. د رپورټونو تر مخه د شام په شمال کې تیره ورځ د حکومت او د یاغیانو ترمنځ سخته جګړه شوې. په مصر کې د سیاسي مشرانو د روان کړکیچ ختمولو په اړه په شخصي ډول خبرې ترې کړې دي. سیاستوالان وایي د ملي نجات ائتلاف یا نېشنل سالویشن فرنټ مشر د اخوان المسلمین له مشر سره لیدلې دي. په تونس کې تیره ورځ د واکمن اسلامي ګوند زورګونو پلویانو په پلازمېنه کې د حکومت په حق کې مظاهره کړې ده. دا په هیواد کې د یو سیکولر سیاستوال د وژل کېدو وروسته پیل شوی مظاهرو کې د حکومت په لوه کسانو لخوا تر ټولو لویه مظاهره وه. او د رپورټونو تر مخه د روس په مرکزی یورال سیمه کې د یو آسماني کاڼي د غورځېدو وروسته په لویه کچه ژغورنې عملیات پیل شوي دي. د روس د بیړني حالاتو وزارت وایي په عملیاتو کې 60,000 کسانو برخه اخیستې او اکثریت یې سیمه ییز رضاکاران دي.
د خبرونو لنډیز مو له ګلیاز اورید، او اوس د پاکستان د نننۍ ورځپاڼو د اداریو غټکی له ریاض مساخیل اورو.
نن د پیښور نخ پریدونکې مشرق ورځپاڼه خپل اداریې کې وایي چې دا ډېره د افسوس او اندېښنې خبره ده چې پیښور کې د ترهګرۍ له یرې متعلقه چارواکو خپل ځانونه بچ کړي دي او پټ ګرځي. دغه رنګ د ترهګرۍ پیښو کې یو شمېر کاروباري او نور مخورس خلک وژل شوي او بعضې پکړه کولو مجبور شوي دي. اداریه وایي داسې حالاتو کې چې اعلی او متعلقه چارواکي د خپل سر په فکر کې دي، ولس به د چا سترګو ته ګوري. خبر داوي چې د کلو او ښارونو په سر امن کمیټې جوړې کړي شي، ځکه چې د ترهګرۍ او فرقبازۍ اور په تیزۍ سره نور علاقو ته هم خوریږي. اداري وایي چې اوس وخت راغلی دی چې د هرې تپې ډلې یا فرقې خلک امن راوستو کې خپل کردار ترسره کړي، ځکه چې که نن دا اور هغوی ته نه دی رسېدلې نو ګرانه نه ده چې سبا به دوی هم په دغه اور کې سوځي. او داسې حالاتو کې عالمانو او دینی مشرانو لا په خصوصي توګه مخکې راتلل پکار دي چې دوی د خپلې فرقې په خلکو کې مینه او ورورولي پیدا کړي او د کرکې او نفرت اور مړ کړي. د رنګ ایکسپریس ورځپاڼه خپل اداریا په پاک ایران ګیس پایپ لاین منصوبه لیکي او وایي چې د مغربي طاقتونو او امریکې د دباو باوجود پاکستان او ایران ګیس پایپ لاین منصوبه باندې د کار شروع کولو پریکړه کړې ده. کومه چې یو ښه خبره ده، ځکه چې نړیوالو تعلقاتو کې پکار ده چې زیاته پاملرنه ملکی ګټو ته وکړي شي. اداریه وایي چې لا تر دې د ماده ګیس د نرخ ټاکنه نه ده شوې، او پاکستان وایي چې باید دا نرخ د جی ایس پی ای یا د پاکستان ایران ترمنځ د ګیس نرخ ته پاره شوې لوزنامې مطابق وکړي شي، چې ورسره به هم په دغه نرخ پاکستان کولی شي د ترکمنستان نه هم ګیس واخلي او دغه رنګ به پاکستان ته د منصوبې وخت تیرېدو سره د یو نیم ارب ډالرو بچت کیږي. اداري اخره کې لیکي چې د دې منصوبې نه بعد دسمبر 2014 پورې ګیس راتلل شروع شي، او د دې نرخ کې بعد د نړیوالو منډو مطابق کمی بشي هم کیږي، خو بیا به هم پاکستان ته د نورو ملکونو په نسبت ارزان ګیس ترلاسه کیږي. هیله ده چې دواړو ملکونو بعد د ګیس د نرخ معاملات په ښه شان حل کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډان رسپانا په خپلې اداریا کې لیکي د پاکستان سپریم کورټ وړاندیزونه جاری کړي چې دا یقیني کړل شي چې په راتلونکو انتخاباتو کې د بهر ملکی پاکستانیانو د وټ ورکولو حقونه محفوظ دي. رسپانا لیکي د وړاندیزونو کې ویلي شوی چې د پاکستان د الیکشن کمیشن او د داخله وزارت د وزیرانو ترمنځ دي په فوري توګه غونډه وکړل شي چې د بهر ملکی پاکستانیانو لپاره یو لایحه جوړ کړل شي او د پاکستان سفارتخانه په پولینګ سټیشنو کې بدل کړل شي او په دې لړ کې نادرته ویل شي چې بهر ملکی پاکستانیانو ته د شناختی کارډونو ورکولو عمل تیز کړل شي. رسپانا لیکي دا ټول ارسه سم دي خو عدالت په خپل د دې نوټیس اغستې او سیډونکو اندېښمن دي چې دا کار به ډېر ګران وي او دا به آی وخت پیل شي کله چې نادرا دا معلومه کړي چې څوک د وټ اچولو جوګه دي او د دې وروسته به د هلکو معلومات کیږي. د وټ اچولو لپاره به سیستم جوړول کیږي، عمله به ټاکل کیږي او د وټونو د کاغذاتو شتون به یقیني کړل کیږي. رسپانا لیکي د دې غټ بیوروکراتیکي عمل لپاره به ډېر زیات یعنی په اربو فند پکار وي. ډان لیکي راتلونکي انتخابات ډېر مهم دي خو داسې نوي انتظامات نه دي کول پکار چې لوجې دغه انتخابات وزنول شي. بلخوا اکانومیست مجله لیکي په 1909 کال کې د شوروي اتحاد د یرغل پر وخت په سلګونه افغانان ایران ته کډه شول چې دا په خپل ذات کې یو دردیدونکي وصیت وو. تر یوې لسیزې پورې دوی ته د ایران حکومت هیڅ پام نه کاوه، د احترام وړ کارونه به ورته نه ورکړل کېدل او اکثره په مطبوعاتو کې به د مجرمانو او د نشه یي توکو د کاروباریانو په توګه معرفي کېدل. مچلل کی د 1990 په لسیزه کې د اکبر هاشمی رفسنجانی د صدارت په وخت کې د بیا ودانې په موده کې حکومت هڅه کوله چې د کار شرایط آسان کړي. دا وخت زیاتره افغانان د بیا ودانې په کارونو کې بوخت شول خو د احمدی نژاد په وخت کې دوی ته هر څه ډېر ګران کړل شو. مچلل کی په داسې حال کې چې د بهر هیوادونو د بندیزونو له امله د ایران اقتصاد کمزوري شوی، د ایران حکومت اوس قانوني او غیر قانوني دواړو کډوال خپل کورونو ته د بیرته تللو لپاره هڅوي. مجلل لیکي د بهرنو کډوالو ادارې په کارخانو کې ناڅاپه چاپې وهل زیاتې کړې دي چې که په دغه کارخانو کې بغیر د دستاویزاتو کارکوونکي کار کوي نو بندې پکړل شي. د غیر قانوني کډوالو ماشومان د قانون لمخې اجازه نه لري چې زده کړې وکړي او روغتیاوي خدمات ورته برابر کړل شي. مجلل لیکي حامد چې د درې سلويختو کالونو دي او په قانوني توګه د یوې لسیزې نه زیاتې مودې راهیسې په ایران کې اوسېږي، وایي ایرانیان له دوی سره ډېر بد سلوک کوي. حمید وای ورته د ایرانیانو لخوا هیڅ ګټه نه ده رسیدلې او له دوی سره نه موبایل شته او نه گاڑی او د ایران حکومت هر کال د دوی لپاره کاغذي کاروایی نور هم سخته او ګرانه جوړوي. حمید د غیر قانوني کډوالو پاړه ویلي چې هر څه په پیسو کیږي. پولیس د دوی د کورونو تالاشي اخلي، د دوی شتمنۍ اخلي او بیا دوی جلا وطن کوي.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
رویټرز خبری ایجنس لیکلی د امریکا استخباراتو مرکزی ادارې سی آی ای مشرۍ لپاره نومول شوی جان برینن د بے پیلوټ الوتکو حملو په اړه د پښتنو په جواب کې ویلي چې امریکایي حکومت په دې بریدونو کې د ولسی وګړو د وژنې شمیر په ډاګه کړی، نو د امریکا ولسی یا قومي سلامتیا ته هیڅ تاوان نه رسیږي. په مقاله کې د نیو امریکا فاؤنډیشن د څېړنې په حواله ویل شوی چې په تیرو شاوخوا 9 کلونو کې د ډرون الوتکو په حملو کې لږ تر لږه 300 ملکی وګړي وژل شوی دي. د دې لیکنې مهمې برخې له فرخنده وزیر اورو.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي د سی آی ای لپاره نومول شوی مشر جان برینن د تیر جمعې په ورځ د امریکایي ډرون بریدونو په اړه ویلي، باید په ډرون بریدونو کې د ولسی خلکو د وژنې شمیره په ډاګه کړل شي. تیره اونۍ د ډیموکرات او ریپبلیکنز ګوندونو د سینټ د استخباراتي کمیټې غړو د جان برینن نه د هغه د ټاکلو پر وخت د ډرون بریدونو په اړه یو شمیر پوښتنې وکړې او په پاکستان، افغانستان او یمن کې د ترهګرو خلاف د ډرون بریدونو په استعمال بحث هم وشو. رویټرز لیکي د ولسمشر اوباما په واک کې دراته ګرستو په ډرون بریدونو کې زیاتوالی شوه. په دې ورستیو کې په یمن کې د یو امریکایي ملا او د هغه د زوی پر وجنه یو شمیر نیوکه هم مخې ته راغلي چې د القاعده شبکې سره تړاو لرلو په تور په نخښ شول. رویټرز لیکي د امریکا حکومت په ډرون بریدونو کې د ولسی خلکو د وجنه شمیره نه ده په ډاګه کړې خو کوشش یې کړی د غشمیره لګ تر لګه یاد کړي، خو ځینې نورې ادارې وایي په ډرون حمله کې په سلګونه ولسی خلک وژل شوي دي. د امریکایي سینټ د استخباراتي کمیټې مشر ډان فینسټین د سوال په لیکلي ځواب کې برینن وای د یقین لري چې په امریکایي ډرون حملو کې د ولسی خلکو د وژنې د شمیرې پر ډاګه کولو سره به د امریکا ګټو او قومي سلامتیا ته هیڅ زیان ونه رسیږي. جان برینن په خپل یو ځواب کې دا هم لیکلی دی په ډیرو کمو پیښو کې ولسی خلکو ته مرګ ژوبله اوړېدلې ده او باید په دې اړه د متاثره کورنو سره غمرازي او مالی مرستې وکړل شي. په ډرون بریدونو اکثره د امریکا، پاکستان او افغانستان ترمنځ تعلقات هم په څو څو وارې د کړکېچ سره مخامخ شوي دي. د نیو امریکن فاونډیشن په نوم یوه اداره وایي په پاکستان کې د 2004 کال نه تر 2014 کال پورې په ډرون حملو کې د 2015 تر 2015 پورې ولسی کسان وژل شوي دي. د یو سوال په ځواب کې چې آیا ډرون حمله په امریکا کې هم ترسره کیدی شي او کنه، جان برنن وایي د موجوده حکومت انتظامی داسې هیڅ اراده نشته چې په امریکا کې دننه ډرون حمله ترسره کړي، خو د القاعده خلاف په هر ځای کې د پوز استعمال کولای شي.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوري او ادبي خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالي یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري.
اوریدونکو، په جنوبی وزیرستان کې د قبایلي سیمو د لوبغاړو ترمنځ له دوه میاشتو راهیسې روانې لوبې پای ته رسیدلې دي. په دې ترڅ کې 13 ورځ د وروستیو سیالیو په پای کې بریالی لوبغاړو او لوبډلو ته انعامونه ورکړل شول. دا لوبې د امن پیغام تر نوم لاندې شوې دي. یو قبایلي ځوانانو له مشال ریډیو سره د خبرو پر وخت وویل چې دوی نړۍ ته خودل غواړي چې پښتانه ترهګر نه دي. په دې اړه نور په دې رپورټ کې وو.
د سویلي وزیرستان اولمپک اسوسیشن د نګرانۍ لاندې د قبایلي لوبغاړو په منځ کې د مختلفو لوبو دوه میاشتنۍ لړۍ تیر مازدیګر د هفتې په ورځ د ډیر اسماعیل خان په بیساکي فوټبال ګراوند کې د والیبال او فوټبال آخري لوبو په لوبولو وروستون ته ورسېده. د فاټا اولمپک اسوسیشن مشر شاهد شنواری او مخشنای بریګیډیر قیوم شیر مسعود په دامو کې ستر میلمانه را بلل شوي وو. د لوبو لګیا کې دونه اول د امن پیغام په نوم په وی پنجرې کې بند کاوتاره آزاد او وا الوزول شوې. بیا سمدستی د رنگ وزیرستان کلب او قربان وزیرستان کلب په منځ کې د والیبال لوبه ورشوه. رنگ وزیرستان کلب د 13 پوینټونو په مقابله په 6 پوینټونو کاروان وزیرستان کلب ته ماته ورکړه او د کال 2012 ټرافی یې وګټله. په دغې رنگ د فوټبال په لوبه کې ریډ وزیرستان د گول پکاولو د گرین وزیرستان کلب نا ٹرافی یوڑلا. د لوب پورستون کشه بریالی ٹیمونو پیاوڑو لو بغاڑو او درنو ملمانو تا ٹرافی گانے ایوارڈونا او شلڈونا ور ووے شل شول. پا دامو کے یو کا بایلی لو بغاڑا محمد سلطان مشال ریڈیو تا پا دا رنگ وجا غی دام.
دنیا در خواند وکا چمیش دا میچینا وکڑل منانم پاوال ور پاشولی ولی دا دا غا میچینا دا جاری وسو تی.
دی یو بل کا بایلی لو بغاڑی افتاب آمد خبرو تا ہاں پام وکای
میجا چې دا کېل وک ډېر فخر محسوس کوي چې دا پیرا دنیا ته مشول چې میج به د شتګرد نه میجا ایجوکیشن سارا سارا سپورتس په لحاظ باندې ډېر شي او امن غوړي.
د سویلي وزیرستان اولمپک اسوسیشن چیرمن مخشنای بریګیډیر قائم شیر مسعود وویل
مسجد علاقہ وزیرستان چې دا علاقہ په سپورتس کې مشتوره مخته کولای شي. زه د نور مشهرونو نه امداد غوړم او د ګورنمنت ته غوړم چې په تعلیم کې او سپورٹ سے چدا چورا مختہ کے دیشی ملیے مختہ کی.
دے فاٹا اولمپک مشر شاید شنواری قبائلی جڑو اولو بغاڑو تا پدارنگ پیغام ورکا.
ساؤت وزیرستان زوانانو تا دا یو پیغام ورکا ہما چی پا ہر زی کی می آئی علام آباد لرا خوش آلم ساتا دا تعلیم سرا دا سپورٹس دا گراؤنڈونو تا رو جہان زیاد کڑائی چی دا نورو دا غلطو ایکٹیویٹیز نا امان کے وائی.
دے ایسوسیشن ایجنسی منجر تاج محمد وزیر زیرہ ورکا چدلو لوبو دغه لړۍ به هر کال په دغه رنگ روانه وي
میژو په دغه ګراوند باندې مقابله جاری ساتي کلاډیونه ده پرو هر کول وو په دانه زیوته موکي میژ دایتا ورکاوي
یاد دی وی چې د سولي وزیرستان اولمپیک صدر سمیع الله برکی او ستر سکتر زرخان درانو ملمانو لوبغاړو نندرا کون کو تستړی مشي وویلل او د پښتونخوا د نوي گورنر نه یو غشتنه وکړه چې فاټا خصوصا سولي وزیرستان اولمپیک اسوسییشن تا دې پښا سترګا وکسي
د مشال ترڅنګ اوسه هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپګو
او سوریدونکو پښتني ادب سره تړلیو موضوعاتو ته ځانګړې شوې اونې ځخ پرونه د باختر ستوري درته وړاندې کوو چې په جلال آباد کې د مشال ریډیو همکار باز محمد عابد جوړوي
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو السلام علیکم باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې درته په خیر راغلی وایم په نننۍ خبرونه کې به د پښتو ادب په غوړېدا کې د ادبی غونډو د باندې په اړه یو ریپورت ولرو بیا بل ډاکټر پروفیسر همایون امدرد سره په ادبی او نری ډګر کې د هغه د کړی کار په اړه د هغه د مرکې لومړی برخه خبره کړو او په اخیره کې به د خبرونې زولې په یو کلتوري ریپورت راټول کړو ترازو کيو لورته د پښتو ادب د غړېدا لپاره لزګونه کلونه په خوا په لره بره پښتونخوا کې د پښتو ادب وتلو استادانو په انفرادي او ډلېزه توګه مټي رانغښتې وي نو بل لوري ته د تیری سل پاسه نیمه پیړۍ راهیسی د ادبی جرګو او مرکو له برکته ګڼو لیکوالو او شاعرانو د ادبی غونډو په ترسره کولو سره د پښتو ادب لمن خیرازه کړي او لای هم دې خیرازه ته مټي رانغښتې دي دا چې ادبی غونډې د ادب د پراختیا ترڅنګ د ځوانو شاعرانو او لیکوالو پر استعداد څومره مثبت اغېز پرې باسي له څو تنو ځوانو شاعرانو سره مو خبرې کړې او دغه رپورټ مو پرې تیار کړی دی ډاکټر بشیر احمد پرهر چې د تیرو شلو کلونو راهیسې ادبی القو سره نږدې پاتې شوی وایي چې د ادبی غونډو له برکته پښتو ادب معیار ته رسیدلی شي
تر ټولو لویه ګټه د دې ناستو دا ده چې لومړی خو فرهنګیان شاعران لیکوالان یہ دیو بل دہالات خبریں گی لدی سرتسن کی دا مختلف و شیرون و دا مختلف و کلامون و دا مختلف و قصو دے اور عیدل ادے باندھے خبر قول نو دے سر ام ذہنی رشت کی گی ام تخیل رشت کی گی ام دا افکار و رشت کی گی اور رتنوں کی مونگ خپل ټولنې ته داسې اثر وړاندې کولای شو چې هغه د هم د فکر له نظره هم د ژبې د جوړښت له نظره په دې سره زمونږ ادب چې دی هغه معیار ته رسیږي
نادر دانش چې په ننګرهار کې د یوې ونیزی ادبی غونډې په آل غړی دی وایي چې په ادبی غونډو کې دا زمینه برابرېږي چې یو له بل څخه ناخداګاه زده کړه وکړي
د تیر کال رئیس چې په ننګرهار ولایت کې مونږ د ختیځ ادبی بهیر لرو دی شاید مچی د کابل نو د نور ولایتونو استادان شاعران راغلی لیکوال راغلی برخه خسیده او د بهیروالو په شیرونو لیکونو باندې کارکتنه شوې ده ناست شوې ده ما خپل ډیر مسائل د امدغه سیناستنه راز دکړی دي دغه خپل یو سبب او عامل د دې چې ادب رشتو کې یو یا یو بل څخه د زده کړې لپاره یو خچان زده دغه د بناست
د ننګرهار پوندون د حقوق پونزي استاد هجرت الله اختیار وایي چې ادبی غونډې ځوانانو ته د نقد کولو لارې چارې او د تنقید برداشت وربخي
زه فکر کوم چې د هغه څوک چې خپل کلام شعر یا فرزن لیکنه ادبی ټوټه دا حرکتنی وړاندې کوي هغه هم کرکیږي دا غل پار یو پند او درسي خپل ازما چې په کوم شعرونو باندې حرکتنه شوې ده او کمی ټکی پکې خامیانه چې ملګرو په ګوته کړی دي زه پر اتلونکو شعرونو کې یا لیکنو کې هغه ډیر پام کوم او همداسې نور په هر غونډه کې تاسو ګوري چې 50 25 سل کسان ست دي ټول
لپاره یو درس ګرځي.
عزت الله جواب بیا په ادبی غونډو کې ناشته د تخیل د غړېدا یو ښه ذریعہ ګڼي.
ادبی غونډې او بندارونه خو د یوې خوانه د شاعرانو، لیکوالانو، ژورنالیستانو ترمنځ لیده کاته وشي او بل د ادب د پرمختیا لپاره یو مثبت ګام دی، ځکه شاعر له نوي خیالونو سره آشنا کیږي او لیکوال نوې سوژې پیدا کوي او شاعران هڅیږي، تشویقیږي او پر راتلونکي کې یو ګټور او اغیزمن اثر ټولنې ته وړاندې کوي.
بخوا په افغانستان کې آزادی ادبی ټولنې نوي په سرکاري توګه پښتو ټولنې او د علومو اکاډمۍ د ادب د پراختیا لپاره کار کولو، خو دا یو سرګند حقیقت دی چې افغانانو د ادبی غونډو کلتور له پېښور نه په سوغات کې راوړی چې اوس په ټول افغانستان کې تر 200 پورې ادبی ټولنې په فعالیت بوختې دي چې هفتواری، 15 ورځنۍ او میاشتنۍ غونډې پکې ترسره کیږي. ګرانو مینوالو، د ادبی غونډو په اغیز مو رپورت واوریدو. اوس له داسې یو فعال او حسن شاعر او لیکوال سره د هغه د هنري ژوند په اړه غږیږو چې د تیرو 22 کلونو راهیسې له ادبی غونډو سره نږدې پاتې شوی، چې له برکته یې د نثرونو او شعرونو ګڼې ټولګې هم خپرې کړې او بېلابېلو پښتو ټلویزیونونو ته یې سلسلهوارې ډرامې هم لیکلي او لا یې لیکي. ډاکټر پروفیسر همایون همدرد یادوم. سره له دې چې ډاکټر صاحب همدرد د ژوند د شپږ څلوېښتو پسرلیو مزي سکلي، خو لایي فکر او خیال ځوانې پنځونې کوي. نوموړی د پښتونخوا د نوخار ضلع د خویش کې سیمې سره تعلق لري. له ده سره د ده په هنري ژوند د مرکې لومړۍ برخې ته مو رابولم.
اغلی امین همدرد، زه چې د تیرو شلو کلونو نه ګورم تاسې په دغه ادبی میدان کې سرګرمې، که دا راته ووایې چې لومړی قدم چې دی ادبی ډګر کې ایښی دی، دا به کوم کالو او ته به د څو کالو وي هغه وخت؟
زه دغه وخت شپږم ټولګي طالب علم وم او کال 1981 او د شاعرۍ ملکه وظیفه الله تعالی زما په نصیبه ورسوله. د شروع راته دغه شوق و د پرایمري نه، چې په کور کې به مې جنګنامې، نورنامې د خپلو مشرانو زنانو نه اورېدې او د هغې پوهه زما ته به یو الهام یا یو تحریک ملاوېدو. یا دغسې نور روماني داستانونه، یوسف خان شیربانو، شیر عالم مامونی، ادم خان درخانی، دا قسمه داستانونه رور به مې وې او هغه به ما اورېده او د هغې هغه نغمګي او ترنم سره به زما دننه یو شاعر چې دی یو غزونې کولې. دغسې زموږ په کلي کې یو ډېر لوی ولسي شاعر، الله دې وبخښي، خون میراسان بابا، د هغه شاعري به زموږ د کلي برکت شو. استاذ ډېر په خوږ آواز به وي او ما به اورېده، نو هغې په وجه به هم ما ته یو قسم لاله شاعرانه احساس چاپ شو، نو پای کې زما د کلام صبره هم شامل شو. دا یې نه پس په کال 1990 کې چې زه د لسم ټولګي نه فارغ شوم، نو د شاعرۍ لومړۍ مجموعه د سپیلنی په نوم هغه ما چاپ کړه. درې کاله پس بله د شاعرۍ مجموعه په کال 1994 کې د ګلګون په نوم چاپ کړه، او دا لکه د سپیلنی هغه هم دغه ادب کې زما په خیال دا به وایم چې ما ته سنا څه ځای راکو او یو سلامي مونده. دغسې شاعرۍ مجموعه چې وه د چینی په نوم، چې هغه د افغانستان زموږ یو دوست هیوادمل صاحب خپلې ادارې لخوا چاپ کړې ده. شاعرۍ کې د فیض احمد فیض د لومړي کتاب نقش فریادی ترجمه هم الله تعالی زما په نصیبه لیکلې وه، نو د هغې منظومه ترجمه هم د نقش فریادی ما چاپ کړې ده. او ساندې په نوم ما یو د مرسیو یو مجموعه هغه راټوله کړې ده، چاپ کړې ده.
همدر صاحب، دا خوشوله شاعري تقریبا څلور کتاب
داسې
نثر ته مو کار کړی دی، په نثر کې تاسو لیکلی؟
په نثر کې تنقیدی لیکونه او تحقیقي لیکونه دي. ما د ایم فیل یا د پی ایچ ڈی په دوران کې ما ریسرچ پیپر تیار کړی وی، نو هغه ما په کتابی شکل کې هم چاپ کړی دی. یو دی پښتو ادب کې مغل والا، او دویم نثری مجموعه چې کومه ده هغه د خوشحال خټک تنقیدی شعور او هنر د شعر او موسیقي، نو دا یو کتاب ما چاپ کړی دی. دغسې په ادبي اجلاسونو کې چې کوم زه سه کترو ما د هغې هغه رودادونه ما لیکلي دي، او ښاغلي زبیر اسرت هم نو هغه د رودادونو په شکل کې موږ د مرکزي پښتو ادبي جرګې لخوا چاپ کړی دی. دغسې د ماشومانو لپاره ما او فرهاد محمد غالب ترین صاحب پمفلټ په شکل کې کتاب سے چاپ کړی دی. سانګه آواز او د حق چګه دا چاپ شوی دی.
تاسو چې زه وینم یوازې د شاعرۍ او د تحقیق او د نثر په برخه کې محدود نه پاتې شوی، وخت په وخت ساسي ډرامې په ټلویزیون باندې راغلي دي. دغه ټلویزیون ته د ډرامو د لیکلو کوم کالو او تر اوسه به تاسو څومره ډرامې لیکلي؟
په کال 1978 یم کې پړونګي ځل د ما پښتو ډرامه په پاکستان ټلویزیون په خبر کې هغه نثر شو د مشالونو په ټایټل سره، او دغه سلسله تر نن روانه ده.
د باختر ستوري قدرمنو مینوالو، له ډاکټر همایون امدر سره به د هغوی د ډرامو په اړه د باختر ستوري په راتلونکي ګډه کې نورې خبرې هم ولرو، خو اوس د پګړۍ په اړه یو کلتوري رپورټ ته تم کیږو. پګړۍ چې ځینې دستار هم بولي، پښتنو ته له زرګونو کلونو راهیسې په میراث کې راغلې ده او تر ننه پالل کیږي. پګړۍ یوازې شکلي ښکلا نه لري، بلکې مانوي او کلتوري ارزښتونه هم ورسره تړلي دي. په شکلي لحاظ خو به هر څوک پګړۍ یا دستار په سر کړي، خو د پګړۍ په سرونکي د خپلو خلکو، ولس او ملت په وړاندې د یو مسؤلیت خاوند ګرځي، چې هغه بیا په نیکه او سمه بڼه د خپلو خلکو پالل او لاسنیوی کوي. نو پګړۍ د مادي او شرعي مبهوم تر څنګ یو مانوي مبهوم هم دی، او پښتنو ته لا تر اوسه د ارزښت نه ډکه یوه خبره ده. ځکه خو خوشحال بابا سوونه کلونه پخوا ویلي وو چې دستار تړي هزار دي، د دستار سړي په شمار دي. له دې هر څه سره سره پګړۍ د ننګ، ناموس، غیرت او عزت نښه هم ګڼل کېدای شي. د کونړ ولایت د سید جمال الدین افغان پوهنتون مشر میر احمد حمیدی د پګړۍ په کلتوري ارزښت مشال راډیو ته وویل:
پګړۍ خو د افغانستان یو علامه ده. پګړۍ یا شمله د افتخار، د غیرت او د عزت او د ملان یو نمونه ده. په افغانستان کې پګړۍ یا شمله ور چې ورته وایي، هغه کسان دي چې هغوی خپل وطن نه دفاع کړي، د خپل ناموس نه، د خپل عزت نه، د خپل آبرو نه، نو بیا هغوی ته د افتخار په خاطر باندې یو پګړۍ یا شمله په سر کوي.
د ننګرهار د اچین ولسوالۍ یو تن قومي مشر ملا جان شینواری وایي چې پګړۍ هغه چاته تړل کیږي چې د قوم او ولس ور باندې اعتبار وي.
پګړۍ چې دا د پښتنو عزت دی، او په کار د چې هغه عزتمن سړي ته په سر باندې کېښود شي، چې هغه د کلي او د قوم او د ولس مشرانه کا پدر چې کله مړ شي بیا زوی ته په سر کېږي، چې زوی بیا مړ شي بیا نمسی ته په سر کېږي. مطلب دا چې کوم یو سړی کې هغه سړی ته په سر کېږي چې د قوم او د ولس اعتماد او ادباري.
کرکتون کې لیکوال زهیر شینواری وایي چې ډیر ځله د افغانستان په ټلویزیون کې لیدلی چې هر کس او ناکس ته د سرکار له اړخه پګړۍ په سر تړل کیږي، او دا یو مناسب کار نه ګڼي.
موږ اکثر وخت په ټلویزیونونو ګورو چې داسې نااهله خلکو ته چې هغه په اصطلاح باندې هیڅ استعداد نه لري، یو څوک راځي او هغه پګړۍ راخلي، هغه په سر باندې کوي. موږ باید اول د پګړۍ د سرولو لپاره شخص باید ټول اخلاقی صفات، اجتماعی شخصیت دا باید اول منګه نظر کې ونیسو، بیا هغه ته پګړۍ په سر کړو.
انزورګر ارباب حمدالله چې د انزورونو په یو نندارتون کې د پګړۍ د تړلو ویاړ ته وروغوښتل شو، هغه له دغه ویاړ څخه انکار وکړ. له ده مو وپوښتل چې ولې دا ویاړ ونه مانه. هغه په ځواب کې وویل:
پګړۍ ځان ته په پښتني ټولنه کې ډېر مانوي ارزښت لري. لکه بده مرغه اوس په افغانستان کې داسې خلکو ته پګړۍ په سر کېږي چې هغې لاسونه د افغانانو په وینو باندې ککړ دي، یعنی خپل دښمن ته پګړۍ په سرول. نو په دې خاطر چې دغه رواج چې دا کم روان دی چې هر چا ته پګړۍ په سر کېږي دا ختم شي، ما غوښتل چې دغه پګړۍ زوانه خو.
پګړۍ د نورو پښتني دودونو په شان د پښتونوالي د ساتنې یو خاص جز دی چې خلق ورته په ډیر درناوی قائل دي. اوس هم په ډیرو پښتني سیمو کې د ډیرو مهمو مسلو په وړاندې د کورنۍ مشر او یا هم ملک لخوا مقابل لوري ته د بخښنې په غرض له پګړۍ څخه کچکول جوړوي چې د مجرم د بخښنې سبب ګرځي. مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو قدرمنو مینوالو د باختر ستوري د نننې خبرونی پیس کارنغاړو تر بلې خبرونی پورې خپل کوربه باز محمد عابد ته اجازه ورکړي. خاط او آباد وسئ.
ترکیه کې اسلام او ډیموکراسي یو ځای په څه ډول پرمختی د ترکیه د دینی علومو یو پروفیسور وای
ترکیه دین او ډیموکراسي سره
ترکیه د اسلام او ډیموکراسي په اړه لویه تجربه لري او د یو لار خود حیثیت یې خپل کړی دی.
په ترکیه کې دین زده کړې د افغانستان او پاکستان څخه توپیر لري. په ترکیه کې د شریعت او د یو افغان زده کوونکي نظر
د دینیز د کړو په څنګ کې دوی عام ټولن په هانه ورتوي، عام ارواح په هانه ورتوي، او هم منطق ورسره دي، هم فلسفه ورسره ده. شته ډیر ضروری علمونه دي.
دا هر څه او نور د مشال رادیو په ونې خبرونه ترکیه اسلام او دیموکراسي کې د هرې پنځ شنبه یا زیارت په ورځ د ماپښین پر 3:30 بجې او د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ د مازګر پر 4:30 بجې زما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دمشال انی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شید.